جاوید نعیمی بشنوید.
پلیس تخار میگوید سه شورشی گروه طالبان در نتیجه انفجار ماینی که خودشان جاسازی میکردند کشته شدند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار میگوید انفجار شب گذشته در ولسوالی اشکمش رخ داد. یک عالم دینی از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب کشته شد. کریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب بر رادیو آزادی گفت این عالم بامداد امروز پس از ادای نماز در مسیر خانه‌اش و مسجد توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. یک بزرگ قومی در ولایت بغلان در انفجار ماین جاسازی شده در موترش زخم برداشت. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت که انفجار دیشب در شهر پلخمری مرکز این ولایت رخ داد و در نتیجه آن حبیب رحمان اندرابی با پسر و رانندهش زخم برداشتند. نامزدان ریاست جمهوری آمریکا دیشب در مناظره نهایی در برابر هم حضور یافتند. رئیس جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن نامزد حزب دموکرات در این مناظره 90 دقیقه‌ای باز هم بر هم دیگر تاختند، اما جریان مناظره در مقایسه با گذشته نرم‌تر بود. و موج دوم ویروس کرونا در اروپا شمار مبتلایان را در 10 روز گذشته دوچند افزایش داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اکنون حد اوسط روزانه تا 200 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در اروپا ثبت می شود.
سر ساعت 5 به وقت افغانستان، من جعفر احمدی باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا برنامه مبارزه با فساد را برایتان داریم.
اونیس پروگرام تخر اخلاص دا پروگرام لانده کون که زر رحمت الله افغانیم. دا اکتوبر 14 د خړو نړیوال ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول سوی. دا ورځ د نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له لوري داسې مهال منزل کیږي چې په نړۍ کې په ځینو هیوادونو کې یو شمیر وګړي د خوړو مسؤلیت نه لري چې افغانستان هم په ډله کې راځي. په افغانستان کې د غذایي امنیت نه خوندیتوب او بېوزلۍ هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د احصایې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایلې یې شاوخوا 2 کال وړاندې خپرې سوې دي، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنطین له امله ممکن په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 2% لوړه سوې وي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عوایدو د نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کورونو مالونه وپلوري څو کورنیو ته خوراکي مواد چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره د وړاندې خپور سوی دغه سازمان د کرونا وایروس او له امله د قرنطین په شرایطو کې په نامنه یو سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,710 خوراکي توکو مرسته کړې. د خوړو نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره شوي چې بیړنۍ مرستو ته یې اړتیا درلوده، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي دي، او یا هم د طبیعي پیښو له امله متاثر سوي دي، او همداشان له پاکستان او ایران نه بېرته راستنېدونکو کډوالو سره هم دا مرستې سوي دي. همداشان څه موده وړاندې افغان ولسمشر له بېوزلو وګړو سره د مرستو په هدف د ملي دسترخوان پروګرام پرانیست، خو ولسي جرګې په ملي دسترخوان کې د اداري فساد له امله دغه پروګرام رد کړ. خو د ولسي جرګې له مخالفت سره سره بیا هم ارګ د دغه دسترخوان پروګرام پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو مرسته سویو په ویش کې د فساد په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا نورې اړوند موسسې د مرستو څرنګوالی څنګه ده، څنګه اړمند خلک پیژندل کیږي، څنګه یې سروې کیږي، څنګه مرستې ویشل کیږي. د ازادي راډیو عدالت او فساد سره د مبارزې پروګرام کې را سره د کابل په سټوډیو کې ملمانه دي د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم افضلی، د پوهنتون استاد صدقا ملکزاده، د کرنې وزارت وینا اکبر استمی. هڅه مو وکړه چې د خړو نړیوال پروګرام استازي هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. استاد محترم، دغه مرستې چې کله په افغانستان کې کیږي له بېوزلو سره کیږي، د کومو معیارونو په اساس کیږي؟ هغه معیارونه چې په دې برخه کې موسسات یا هم حکومت په لار اچولي دي، دغه نو تاسې راضي؟
اورې که ما و شما نجیریان بودیم، کمک هایی که صورت گرفته به خاطر نابساختن یا کم ساختن مسئولیت غذایی در این شکی وجود نداره که صورت گرفته است. یک تعداد افراد مردم ما از کمک های مستفید شدیم، اما بسنده نبوده است و یک سلسله کمی ها و کاشی های وجود داشته است. قسمی که ما و شما راپورهای مختلف میبینیم مطالعه میکنیم، تقریبا بیش از 44% مردم افغانستان با مسئولیت غذایی دسترسی ندارن. با وجودی که 81 نهاد ملی و بین المللی در قسمت مسئولیت غذایی فعالیت دارن، در قسمت بهبود کشاورزی فعالیت دارن، اما متاسفانه در قسمت بهبود امنیت غذایی در زندگی مردم تاثیرات چندان با وجود نامره است. میام سر اصل موضوع که کمک هایی که برای مردم ما صورت میگیرد در این شکی وجود نداره که دولت مردم ما، مسئولین ما علاقه دارن که به افراد انتخاب بکنن که واقعا نیازمند باشن، میکانیزم های درست امکان داره که در نظر گرفته باشن.
رستمی صاحب برنامه تب خیر اغلی.
تشکر، سلامت.
که داره تو وی چه دغه د افغانستان د حکومت لخواهی هم در رنگ د نړیوالو بنسټونو لخوا چې د مرستې کیږي، خصوصا خوراکي توکو مرستې خلکو سره کیږي، د کومو معیارونو متدونو په اساس باندې کیږي که در لږ واضح کړي؟
البته وزارت زراعت سالانه برای نهادهای استرار صرف گندم های کمکی را در اختیارشان قرار میده تا برای متضررین یا کسایی که مستحق است توزیع شود،
بله.
اگر هدف دانی باشد. در غیر از او سازمان های بین المللی مثل WFP، FAO و برخی از شرکای بین المللی دیگر در هماهنگی با وزارت زراعت در قسمت مسئولیت غذایی توزیع غذا در تعداد از مناطق کار میکنند. امروز هم روز جهانی غذا در وزارت زراعت با اشتراک FAO یا سازمان زراعت و خوراک ملل متحد، WFP سازمان غذایی جهان، وزارت زراعت و یک تعداد نهادها راه اندازی شد در مورد دستاوردهایی که در این بخش وجود داشته، چالش ها و برنامه های آینده در این راستا صحبت شد. وزارت زراعت در هماهنگی با شرکای بین المللی خوشبختانه یک پروژه جدید استراری زراعت و مسئولیت غذایی را آغاز کرده تا از این طریق ما بتانیم هم روی پروژه زیربنای زراعتی کار بکنیم و هم به خاطر زمینه‌سازی روی افزایش تولید گندم که غذای اصلی افغاناست کار بکنیم و از اولویت‌های اساسی ما را در دو سال آینده تشکیل می‌دهد.
دیر زحمت من افضلی صاحب برنامه ته بخیر اغلی.
سلامونه تاسو درنو اوریدونکو
کور ستونزه چیرته ده په دومره بحث حل کې چې هم رستی کیږي هم کار کیږي خو به هم افغانانو په ژوند کې بدلون ناراضي.
زه فکر کوم چې موږ اکثره وخت ستونزې په لاملونو باندې فکر نه کوو، اکثره وخت ستونزې په پایلو باندې فکر کوو. فکر په افغانستان کې یو اساسي لامل نه دی بلکې پایله ده، هغه خرابو پالیسیانو که ده خراب اقتصادی وضعیت او ده خصوصی سکتور ده شاید پاده که دو پر طوله که ده اقتصادی سکتور شاید پاده که دو اساسی لاملات دی چه درست پوره فقر په افغانستان که لا هم پر دیره خورا لوڑه کچه بندشتون لری. زه فکر کوم چې مونږ خپل خلکو ته یو بایزه د ژوند تر هغه وخت نشو برابر وای تر څو پورې چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه کړو. او طبیعي خبره ده چې افغانستان زراعت په برخه کې خو باید کاري زمینه او فرصتونه باید آماده شي خلکو ته، او په دې برخه کې کارونه ځینې ترسره شوي دي، اما نور ډېر کارونه باید هم ترسره شي. اما مونږ باید د افغانستان هغه سکتورونه چې په هغه کې خلکو ته د کار موندنې مونږ نورې زمینې برابروی شو فاغه باندې فکر وکړو. یو د هغه سکتورونه د افغانستان د معدن سکتور ده. په دې برخه کې متاسفانه د افغانستان حکومت پاتې راغلی او نه دی توانېدلی چې د خلکو دپاره کاري فرصتونه برابر کړي او دغسې یو حالت رامنځته کړي چې وکوای شي لویې پروژې او وړې پروژې مدیریت کړي او د دغه سمو قراردادونو د ورکړې له لارې نه خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. ځکه چې کله خلکو ته د کار زمینه مساعده شوه او خلق عاید درلوده نو بیا دی اغوی دپاره دی فقر کچه درکول بیا اصنکی گی اغوی کواشی چی بیا خپل عاید پو سم مصرف بندی پو دوامدار توکو بندی پو محل که دی فقر دی دایره نرووزی او دی پرمختگ پو طرف بندی روان شی
افسلی سب دی تاسی
دی افغانستان حکومت دغه پرتتون اللہ سور کردی تاسو وګورئ مثلا مخالفین شاوخوا $300 million دغه برخې نه عاید لري حالانکه د افغانستان حکومت دې یو لسمه عاید لري یعنې $300 million کال د معدنو نه عاید لري نو که چېرته د افغانستان حکومت په دې برخه کې وتوانېږي چې د خلکو لپاره د کار فرصتونه مساعد دي مثلا مونږ آرټیزن ریمایننګ یا لکه انفرادی کچه بنده ده مادن و استخراج که دیر لوی پروژه نشو کنه
افسلی صاحب دغه یو بل بحث فقط غوښتل مې دغه و پوښتم هغه مرسته چې سوي دي په دې برخه کې د خوراکي توکو په برخه کې چې مرسته سوي دي د تاسو موندنې څه ښیي تاسو په دې برخه کې کار کوي په دې برخه کې فساد موجوده که موجوده چیرته موجود ده
خو مرستو کې خو طبعاً چې دوه اساسي ستونزې موږ ګورو یو دا دی چې دغه مرستې چې کله خلکو ته رسیږي نو دا ډېر قیمته تمامېږي یعنې د دې مرستو د لوجستیک مدیریت چې ده که د هغه د دبلیو ایف پی لخوا نه ترسره کېږي یا د نورو ادارو لخوا نه ترسره کېږي نو هر کیلو غنم چې رسیږي یو زیات مقدار مصرف غواړي ده خلکو ته رسیږي ده دوهمه خبره دا ده چې دا کله په څه ډول باندې مدیریت کېږي په دې کې هم ډېر د فساد زمینه مساعده ده داسې سیستم تر اوسه پورې نشته چې په هغه کې شفافیت وي او مونږ وتوانېږو وګورو چې څومره مرستې راغلې او دا څنګه په کوم ځای کې مصرف شوې او د چا لخوا نه مصرف شوې او دا قیمت یې څومره و لکه تمام شد دغه مرستې خلکو ته په څو ورسېدې داسې نه وي چې مونږ یو کیلو غنم خلکو ته رسوو او فی کیلو غنم دې مونږ داسې مصرف د غنم د هغه نه د قیمت نه لوړ وي نو دغه هم یوه لویه ستونزه ده چې په دلته هغه افیشنسي یا موثریت د مرستو په مصرف کې نه ترسترګو کېږي
ډېر زیاتمنه افسلي صاحب بیا راځو تاسو ته رستمي صاحب د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د کرنې وزارت داسې لوی پروګرامونه په لاره اچولي یا داسې لوی پروګرامونه جوړ کړي دي تر څو پورې له مرستو نه علاوه د خلکو په ژوند کې بدلون راسي ښه والی راسي خپله د کرنې په برخه کې یا د زراعت د انکشاف ورکولو په برخه کې په دې برخه کې ځینې پلانونه شته
برنامه او پروګرامونو کار پیل شوی دی چې کولی شي په راتلونکو کالونو زراعت په برخه خصوصا د غنم او د تولید په خود کفایي مؤثر وشي تقریبا دوه پروژې نوې پیل شوی دی چې په بیلابیلو سکتورونو کې کار کوي آبیاري په برخه کې او همدارنګه د غنم په سکتور کې موږ په څلور دېرش ولایتونو کار کوو څنګه وکړو چې په راتلونکو کلونو کې زمونږ مجموعي تولیدات زیات شي خوشبختانه تاسو شاید زش کال زمونږ د افغانستان مجموعي تولیدات یعنی غنمو کې 1.1 میلیون مټریک تنه رسیدلې دي تقریبا 200,000 مټریک تنه تر 1,398 کال زمونږ مجموعي تولیدات زیات شوي دي اوس تلاش کوو په راتلونکي کال دغه تولیدات به 15.4 میلیون مټریک تنه ورسیږي
رستمي صاحب داسې ولې سو چې افغانستان د تاسو دغه پروګرامو په چوکاټ کې د پروګرامونو په رڼا کې په افغانستان څو وخت په ځان باندې د غنمو لپاره متکیسي
سش کال د افغانستان مجموعي اړتیا تقریبا 6.4 میلیون مټریک تنه ده زمونږ مجموعي تولیدات 15.1 میلیون مټریک تنه رسیدلې دي یعنی اوس هم 1.3 میلیون مټریک تنه مونږ کمبوتات لرو چې دغه طبعا له بهرنیو هیوادونو واردېږي نوي پروګرامونه پیل شوي دي ځینو لوی پروژې دي آبیاري په سکتور کې هم پیل شوي دي انشاءالله په 15 کال وروسته د غنمو په برخه کې افغانستان کولی شي خود کفا وشي
افسلي صاحب د افغانستان حکومت تل ژمنې کې خلکو سره چې په دې برخه کې مو کار کو پروژې په جوړې کړې دي فقط که درته وایم چې ځینې وخت دغه پروژې ښه پلي کېږي نه تطبیق کېږي نه لامل څه د فساد که د حکومت سس کارونه دي
زه فکر کوم چې په دې کې مختلف لاملونه شته دي لکه څنګه چې موږ تاسې د زراعت سکتور چې ده دغه یو خپل محدودیت لري یعنې موږ نشو کولی یوازې د زراعت سکتور له لارې نه اقتصادي پرمختګ رامنځته کړو اما موږ په هماغه سکتور کې کوم کارونه ترسره کوی چې هغه خپل هغه ظرفیت چې لرو هغه هم تر اوسه لاسته نه دی راوړی، او داسې نور پرمختګونه چې په نړۍ کې ترسره شوي دي لکه د اوبو سیستم، ځکه اوبو یو لویه مسله ده په افغانستان کې، اوبو ته لاسرسی او د اوبو نوي سیستمونه رامنځته شوي دي چې هغه مثلا د هغه ډریپنګ سیستم چې ورته وایي چې هغه قطري دي یا داسې نور سیستمونه دي چې د هغه په رامنځته کولو سره مونږ کولی شو ستونزې حل کړو. مونږ ځینې پروژې دا وکتلې چې پلی شوي دي، مثلا د امریکې د متحده ایالاتو لخوانه، او خلکو ته دغه سیستمونه ورکړل شوي دي، دا پایپونه ورکړل شوي، یا مثلا هغه کومه ټانکي چې ورته ضرورت ده، یا د سولار کوم سیستم چې دغه ورته ورکړل شوی. لیکن دا بیا دغه وروسته کله چې دا شیان ورکړل شوي دي، بیا کومه څارنه نه ده ترسره شوی، او یو د یو فرهنګ د رامنځته کولو کوښښ نه دی شوی، بلکې دغه شوي چې بس دا شیان یې ورکړي دي، نو بیا یې هغه بزګران خپل حالت سره پرېښي دي. دلته دا د افغانستان د حکومت هم ستونزه ښیي چې دوی دغه ظرفیت نه لري چې د نړیوالې ټولنې د مرستو نه سمه څارنه ترسره کړي، او دوی دې ته اړ پاتي چې دوی دغسې لوټه په اوبو کې کښېنه دي او تېر نه شي، بلکې دغسې حیاتي پروژې چې هغه په لکه امتحاني ډول باندې ترسره کېږي هغه باید کامیاب شي، باید دغه فرهنګ رامنځته شي. او د افغانستان حکومت دا مسؤلیت لري چې دغه ګټې دغه مرستې چې په افغانستان کې مصرفېږي دا داسې یو حالت ته ورسېږي چې د خلکو په ګټه باندې تمام شي. دا داسې نه وي چې صرف پروژې دلته عملي کېږي، پیسې مصرفېږي او تغییر نه رامنځته. اکثره هغه کسان چې په دې پروژو کې مسؤلیت لري خپل یا مسؤلیت نه ترسره کوي، هغه خپله څارنه نه ترسره کوي، خپله وظیفه دنده نه اجرا کوي، دا خپله هم یو فساد دی. او یا دا دی چې د دغه موادو په خریداري کې، د دې په مصرف کې، د دې په ورکړه کې هم د فساد د شتون امکانات شته دي چې دغه پروژې بیا نه کامیابېږي، او بیا کومې نتیجې چې مونږ د هغه نه غواړو چې لاسته راوړو هغه مونږ لاسته نه شو راوړو.
له دې سره په خوا کې نامنی خپل یو ستونزه نه ده؟
طبعاً چې نامنی خو ستونزه ده، اما د بزګر دپاره نامنی لویه مسله نه ده.
نه، د حکومت ته چلته څار وکړي، څارنه وکړي،
کرنه خو کوی شي، طبیعي خبره ده چې هغه خو ستونزې خوشتلې دي نامنی. اما هغه کسان چې د بزګرانو سره کار کوي، ځایي خلکو سره کار کوي، زه فکر کوم هغه ستونزې په هغه کچه کې نه دي چې د دوی د کار مخه ونیول شي. حتی مخالفین هم کېدای شي چې په خپلو سیمو کې لکه څنګه چې د صحي پروژې یا مثلا د معرف پروژې دوی پرېږدي چې پلي شي، او دوی حتی ځینې وختونه د دې نه څارنه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې د دغه د زراعت کومې پروژې چې دي، د دې لپاره به هم زمینه مساعده وي چې دا کار ترسره شي. حداقل په هغه سیمو کې چې حکومت حاکمیت لري او هلته اکسس شته ده، نو هلته خو زموږ توقع دا کېږي چې دا پروژې کامیاب شي. ما باید چې کومه پروژه تاسو ته وښودله، دا په بلخ کې دا پروژه ده، او سیمه هم امنیت هم لحاظه یعنی هلته لاسرسی شته دی. ستونزه دومره نه ده چې هلته څارنه ترسره نه شي، مونږ وکولی شو چې څارنه ترسره کړو. نو ولې بیا حکومت یا مثلا مرستندویو ادارې نه شي کوی چې
مننه رستمی صاحب، له پروژې نه څارنه څومره مهمه ده؟ دغه څارنه کېږي که نه؟ همدارنګه هغه پروژې کې چې کوم مواد بزګر ته ورکول کېږي، رښتیا هم کیفیت ټیټ ده؟
طبعا ما قبل از اینکه روی سوال شما پاسخ بدم، افضلی صاحب به موضوع بسیار مهم اشاره کردن. بخش آبیاری میتونه در رشد پایدار سکتور زراعت افغانستان بسیار تعیین کننده باشه. چه پروژه‌ای که توسط حکومت افغانستان تطبیق میشه، چه پروژه‌ای که توسط شرکای بین‌المللی و دونرها تطبیق میشه، نمونه‌ای وجود داشت افزاری سه به سرحد در این مورد صحبت کردن. به همین خاطر بعضی برنامه ها با روی کرده های جدید کارش آغاز شده، این پروژه استرالی کارش آغاز شده، نه تنها روی زمینه سازی بر افزایش تولید گندم که غذای اصلی افغانستان کار صورت میگیره، بیشتر روی پروژه آبیاری کار میکنه تا ما در قدم اول زمین های بیشتر رو تحت کشت قرار بدیم. شما اگر امسال با آخرین گزارش های اداره احصایه و وزارت زراعت مراجعه کرده باشین، مجموع زمین های تحت کشت افغانستان به شمول آبی و للمی به 3.4 میلیون هکتار رسیده که تقریبا 2.6 میلیون هکتار زی آبی و بقیه زمین های للمی است، در حالی که قبل از جنگ ها مجموع زمین های تحت کشت افغانستان بالاتر از 3.2 میلیون تنها زمین های آبی ما بود. یعنی ما هنوز هم تقریبا 600 هزار هکتار پا فاصله داریم با ای که به زمین های آبی قبل از دوران جنگ برسیم. بلند نیاز به تطبیق پروژه های آبیاری کلان، کانال های کلان، سربند ها، بند های کلان و سایر پروژه ها که بتانه مؤثریت در مزرع بالا ببره، از ضایعات آب جلوگیری بکنه. از برخ موارد مبدلی سب اشاره کردن چنین پروژه های روی دست از کانال خوشتیپه که تقریبا 2.5 میلیون هکتار تنها ای میتانه با تکمیلش زمین ها را تحت پوشش قرار بده، خصوصا در شمال کشور، کانال زمین داور در هلمند، کانال اندکوی در فاریاب. این پروژه ای است که مطالعات امکان سنجیش خوشبختانه در حال تکمیل است و در صورت امکانات بودجوی انشالله بر سال آینده مشخصا روی یک از این پروژه کار آغاز میشه، که البته این پروژه در سطح کلانتر است، ملی است و ظرفیت های فوق العاده دارد. پروژه کوچک که تنظیم آب در مزرعه است از طریق برنامه مختلف وزارت تطبیق و عملی میشه، ولی بیشتر در این راستا وزارت های محترم احیا و انکشاف دهات، اداره ملی تنظیم آب با برخی از ادارهای دیگه هم کار میکنه، ولی طبعا به هر پیمانه ای که پروژه آبیاری بیشتر شود زمینه بر افزایش تولید مساعد میشه، تاثیر مستقیمش روی زندگی دهقان است.
رستمی صاحب ز خپل سوال ته بهتر از ما لیکي هم تاثیر
مهربانی پروژه‌ای که طبعا پروژه‌ای که تطبیق میشه موارد بسیار مهمش نظارت است، نظارت توسط وزارت، نظارت توسط جامعه مدنی، مردم، نهادهای تحقیقاتی، نهادهای نظارت کننده زیادی در این راستا وجود داره. همیشه ما از نهادهای ناظر خواستیم که در این راستا همکار باشن. هر نهادی که افضلی صاحب از یک تعداد پروژه را اشاره کردن، قبلا یک مکتوبی هم آمده بود که گویا از یک تعداد از این پروژه ها میخواین نظارت بکنن. ما پاسخ دادیم که همکارای ما در سطح ولایت آمادگی از زیر داره تا در این راستا همکاری بکنن نهادهای ناظر. طبعا نظارت برای تطبیق با کیفیت پروژه مهمترین اصل است. اگر نظارتی وجود نداشته باشه طبعا پروژه به کیفیت تطبیق میشه، مؤثریتش پایین میه. به این لحاظ برای وزارت زراعت نظارت از جریان کار پروژه مهمه.
افضلی صاحب مخ کی ادونه وکړه رستمی صاحب باید دوی ته موږ اجازه ورکړی چې موږ له جن پروژو نه یاد لیدنه وکړي د کیفیت په هدف باندې تاسو سره نه کړی دالته سستونز موجود وي واقعا حالت خروانو کستونز موجود وي
سرنه خود مختلف پروسونه کیږي ځکه دغه خبره په
ځنګړی توګه د موږ د کرنه برخه ده. اوله
مرحله چې د پروژو د تدارکات پروسه ده، متاسفانه چې د تدارکات پروسه د غلط پلان گذاري له وجې نه او همدغه راز بیا په تدارکاتي پروسو کې د فساد او د عدم مدیریت له وجې نه دا پروسې دومره ډېر ځنډیږي دا پروژې اصلا په وخت باندې شروع کیږي نه اکثره دغه قراردادونه نه پدې کیږي او بیا هغه بند خپل ځای پاتې کیږي او بیا تاوان د بزګر نه موزي او د موږ تاسو د عامو خلکو نه موزي چې د موږ تاسو پیسې ډېرې زیاتې پیسې وزي دا اوس د زراعتي محصولاتو د رانیولو لپاره چې واردوي افغانستان نو مختلف اقتصادي ضربې موږ د دې نه ګورو خو تاسو وګورئ چې هغه تدارکاتي پروسه اوس هم د لویو ستونزو سره مخ ده. دې په څنګ کې بیا چې کله پروژې تطبیقېږي د پروژو تطبیق په صورت کې هغه وخت موږ تاسې نظارت ترسره کوی شو چې کله نظارت په پام کې نیول شوی په ډیزاین کې موږ خو یوه ټولنه یو، یوه اداره یو، موږ کوی شو یو څه شیان وګورو اما اصلي نظارت باید د عام خلکو کې کوم خلک چې د دغه پروژو نه ګټه پورته کوي هغوی باید
خو افضلی صاحب هغه خلکو کې د نظارت نظارت ظرفیت پور کې موجود نه یو څوک راځي یو سړی خونه ورته جوړي
موږ د خبرې سره موافق ځکه نه یم چې موږ تجربه کوي چې د خلک د خوندیو نه د مسیحي مراکزو نه د حتی د ساختماني پروژو نه خلک نظارت ترسره کوي. موږ د اوس سره کار کوو یو نیم زر پروژو په شاوخوا کې موږ داسې پروژې دي چې د خلکو لارې نه څارلې دي او خلک په دې توانېدي دي چې ستونزې په دې پروژو کې پیدا کړي او حل یې کړي او پروژې کیفیت لوړ کړي. نو په دغه نورو برخو کې هم د زراعتي پروژو په برخه کې هم خلک خورا ظرفیت لري د نظارت او د څارنې ځکه خلک پوهېږي چې دوی ته څه کار ورکوي او څه شی نه ورکوي. دا چې وزارت په دې نه دی توانېدلی یا مثلا د افغانستان حکومت په ټوله کې نړیواله ټولنه مرستندوی ادارې چې دی په دې نه دي توانېدلی چې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې د خلکو غږ واوري، یا په دې کې دلچسپي نه لري چې د خلکو غږ واوري، نو دا خو بیا د دوی ستونزه ده. دا خو یوازې د مدني ټولنې نه مونږ تمه نه شو کوی چې یوه مدني ټولنه ټول افغانستان کې هر څوک وڅاري. باید دا د حکومت مسؤلیت دی چې داسې سیستمونه رامنځته کړي چې خلکو ته اطلاعات ورکړي، او د بل طرف نه د خلکو نه بیرته اطلاعات راواخلي چې هغوی څه فکر کوي د پروژو په اړه باندې، آیا دا پروژې مؤثرې دي نه دي، کوم ځای کې څو استفاده کېږي، کوم ځای کې کیفیت خراب دی. نو دا سیستم رامنځته کول د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی. متاسفانه تر اوسه پورې د تطبیق په برخه کې دغه کار په پام کې نه دی نیول شوی، او وروسته بیا مونږ اړتیا لرو چې پروژې چې کله پلي کېږي، کله پلي شوې، مونږ باید دغه پروژې وګورو چې څومره مؤثریت یې درلوده، آیا هغه اهداف چې درلوده هغه اهداف لاسته راوړل که نه، او په کوم قیمت، څومره، په کومه کچه باندې. نو دا هغه مسایل دي چې مونږ یو سیستماتیک هغه ته برخورد ته اړتیا لرو دلته د دې سیستم سره. که چېرته داسې یو سیستماتیک هغه ونه لرو، مونږ تاسې اپروچ ونه لرو دې مسلې ته، نو طبیعي خبره ده چې بیا دا پروژې مونږ نه پوهېږو چې دا پیسې راغلې او ولې دا وضعیت نه ښه کېږي. دومره ډېرې پیسې دلته ولګېدې، ولې وضعیت نه کېږي؟ وجه دا ده چې مونږ اکثره پروژې نه پوهېږو چې دا پروژې موثرې وي، اقتصادي وي، نه وي. نو دلته د افغانستان د حکومت غټ مسؤلیت جوړېږي. نړیوالې مرستندوی ادارې راځي، دوی خپلې پیسې دلته لګوي، اما دا د افغانستان مسؤلیت، حکومت مسؤلیت جوړېږي چې دا پیسې دوی ځان مطمئنه کړي چې دا په سمه توګه باندې مصرفېږي. تر اوسه پورې دغه اراده د مو د افغانستان حکومت په منځ کې مونږ نه ګورو چې دا جرات دوی وکړي او دغه اراده وکړي چې دوی دا پوښتنه وکړي چې تاسې دا پیسې مصرفوئ په کوم اساس باندې، یا خپلې پروژې چې کومې لري هغه د حد اقل سمې کړي، که چېرته د نړیوالو ادارو مصرف سمه وای نه.
افضلی صاحب، د دې لپاره چې برنامه وروستی ساتم مخ په خلاصېدو ده، تاسو وړاندیزونه څه دي؟ هغه خلک چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خصوصا بې ځایه سوي دي، له طبیعي پیښو نه متاثر سوي دي، هغه کډوال چې له نورو هیوادونو افغانستان ته راغلي دي، د دې لپاره چې هغلته خواړه ور ورسیږي، د فساد مخنیوي لپاره کوم وړاندیزونه لري؟
زه فکر کوم چې اول کار دا دی چې باید په دې کې روغتیا روان شي، که هغه ملګری ملتونو ادارې دي یا د افغانستان حکومت ده یا نور ادارې دي، انجوګانې دي، چې هغوی دغه مرستې خلکو ته رسوي، اړتیا ده چې یو وضاحت او شفافیت وي. اطلاعات باید نشر شي چې مونږ وګورو چې څومره مرستې راغلې او چیرته دا مرستې ولګېدې. د دې په څنګ کې اړتیا ده چې دغه ادارې یا د افغانستان حکومت دوی دغه مرستو د مصرف نه بیا او د افغانستان خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې څارنه ترسره کړي، او په اخره کې بیا دغه مرستو د مؤثریت هغه یو مطالعه هم اړتیا ده چې باید ترسره شي. دغه څېړنې که ترسره کېږي، نو دا په دې معنا ده چې بیا مونږ پوهېږو چې دا پیسې په ځای ولګېدې که بې ځایه ولګېدې. نو دا هغه درې اساسي ګامونه دي، فکر کوم چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ادارې او همدغه راز مدني ټولنې او انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، دا باید په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي.
رستمي صاحب، لکه افضلي صاحب څخه مخکې ورته یادونه وکړه، حکومت په دې برخه کې پروګرامونه لري؟
نظارت مشخصا وزارت زراعت افضلی صاحب در جریان است. ما تلاش ما این است که همگام با نهادهایی که در راستا کار میکنه کار بکنیم. مهمترین مورد افضلی صاحب اشاره کرد، بیشترین تلاش ما این است که ما اطلاع رسانی بکنیم اون چیزی که در قانون ذکر شده و او اطلاعات باید نشود تا مردم هم بتانه در این قسمت دخیل باشه. شورای انکشافی بهترین ابزار برای تطبیق پروژه و نظارت از پروژه است، مثل که پروژه مدیریت محصولات زراعتی که 4 ماه قبل در سطح افغانستان آغاز شد، این توسط شورای انکشافی تطبیق میشه و توسط در کنار وزارت زراعت توسط مردم، شورای انکشافی، شورای ولایتی در سطح محلات میتونه نظارت شوه. و توقع ما از نهادهای جامعه مدنی، نهادهای نظارت کننده، به خصوص کسایی که در این سکتور دخیل هستن در راستای نظارت، بتونن دخیل باشه و ما همگام با اونا عمل خواهیم کرد.
افضلی صاحب، فقط په لنډو ټکو کې راته وایي چې خلک د فساد مخنیوي کې څومره ګټور تمه میدای شي؟
زه فکر کوم چې یو مهم عنصر دی د خلکو ونډه د فساد مبارزې کې، او د افغانستان حکومت باید د خلکو د ونډې لپاره زمینه مساعده کړي ترڅو په ټولو پروژو کې په خاص توګه هغه مرستې چې د خلکو لپاره راځي د هغه نه څارنه ترسره کړي، او داسې مرجع وي چې د خلکو غږ واوري. نو زمینه سازي ورته پکار ده او د افغانستان حکومت دا مسولیت په غاړه لري.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د کرنې وزارت وین اکبر رستمی او د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم افضلی د ازادي راډیو د عدالت او فساد سره مبارزې پروګرام چې تاسو واورئ تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روزه